السلام علیکم د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سو. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب نهمه د اکتوبر میاشتې یو دیرشمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي، د افغانستان 2 میلیونه او 8 لکه کسان کډوال دي او 3 میلیونه او 4 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي، چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری د کوربه هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتنلیکونو موده 15 ورځې نور هم غځول سوې. دا خبره د دغو تحصیلي بورسونو اړوند ادارې پرون اعلان کړه. د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتنلیکونو موده معمولا د نومبر پر لومړۍ نیټه ختمیږي، خو د افغانانو لپاره د نومبر تر 15مې وخت غځولې. د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتنلیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او د سیمې په هیوادونو کې میشت وي. دلیل یې دا راوړی چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي. تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سېشنبه له سریلانکا سره لوبه وکړي. داسې وړاندوینه شته چې شایي سبا به باران وسي او لوبه به بې پایلې وي، خو که لوبه وسوي نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلېږي. د افغانستان وروستۍ 2 لوبې له نیوزیلند او آیرلند سره د باران له کبله ترسره نه سوې او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل سو. د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلې او هلته د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلند لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي. پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه، پاکستان هالند ته ماتې ورکړه او بنګلادیش له زمبابوې لوبه وګټله. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه سوي. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه او یا کسانو د مړینې خبر تایید سو او ویره شته چې د وژل سوو کسانو شمېر لا پسې لوړ سي. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډېر کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په ایران کې د مظاهرو د 8مې اونۍ په دوام بېګا د ځینو پوهنتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو. په سندج ښار کې د پوهنتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي. په تهران کې د آزاد پوهنتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول. په ایران کې مظاهره چند د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بشري حقونو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي. ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه سوه. د ماسا امینی خپلوان شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده. د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې سارې مظاهرې وپارولې. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د دې ترڅنګ د خبری مجلې په راپورونو کې راځي، د افغانستان د پخواني پاوت ځینې جګپوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته ګمارل سوي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان کې پر ښځینه لاریونوالو محصولانو د طالبانو زور زیاتی غندلی. ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونایو بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو پر لوړ شمېر اندېښنو ښوولې. د کندز د سپین زر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی. بزګران ورته خوشحاله دي
او پخته می راوړی دی شرکت ته ډیر خوشاله ل دی شرکت کې انډیواله دا شرکت ډیر ښه پخته په ډیر ښه نرخ اخلي.
دا خبری مجله تر اونیو بجو ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د پخوانی پاوځ ځینی لوړپوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان او ځنګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام سوي دي. له دې ډلې د دفاع وزارت یو پخوانی لوړپوړي چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په روسیه کې د واګنر امنیتي شرکت له لارې هغه افغان ځنګړي ځواکونه استخداموي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له مجبوریته ایران ته کډه سوي دي. سفیب الله ستنگزی او نور تفصیل.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډ سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنی ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا لسو زرو دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قوماندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل: اول گروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړپوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثرو یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تریتم کړای شوي دي.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق زیات شوی دی. طالبان وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې هڅې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق په اړه د افغانستان د صرافانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرافانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه یې ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ستا زمر د صرافانو په ضرر دی دا کار او زمر د سیمو په ضرر دی. د افغانستان د صرافانو سره تاثیري اتحادیه په دې باره کې د وخت څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا ان د افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدا خواهش لرم چې په سرحدي نقاطو کې پرې نرج چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال شي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولې دي.
د هیواد د بندرونو او هوایي ډګرونو ټول مسلینو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې ورسته کې په یو شمیر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کله یوې خوا د افغانیو د ارزښت د کمیدو لامل کیږي، بله خوا د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کیږي. اقتصاد پوه اظهار الحق فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ډالرو قاچاق کوی سي د افغانستان په اقتصاد باندې په ټولو کې منفي تاثیر وکړي، ځکه افغانستان یو اقتصادي یو وارداتي اقتصاد او زمونږ ډیری وارداتي توکي او د اړتیا وړ توکي له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، یا ډیری د مونږ تبادله یا سوداګري په ډالرو باندې کیږي. که چیرې ډالر شتون نه لري کوی سو د وارداتو له کمښت سره مخ سي، دا کوی سي په مستقیم توګه د توکو په قیمتونو باندې تاثیر وکړي، چې دا خپله بیا په تولید کوونکو باندې منفي تاثیر کوي، په مصرف کوونکو باندې هم تاثیر کوي.
په داسې حال کې چې د 1400 کال په سلواغي میاشت کې د افغانۍ ارزښت ډالرو په وړاندې په لویه کچه راټیټ شو او حتی یو ډالر په بازار کې له سلو په ډیرو افغانیو بدلېده، خو ښکاري چې له څو میاشتو راهیسې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا هره اونۍ د 40 میلیونه ډالرو مرستې تر یو حده د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو مخه نیولې ده. اقتصاد پوهان وایي که ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق دوام وکړي، امکان لري چې یو ځل بیا د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې پر شیزینه لاریونوالو محصلانو د طالبانو زور زیاتی غندلی دی. د دغه سازمان یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د لاریونونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له بشري حقونو څخه په پراخه پیمانه سرغړونه کړې ده. د بدخشان پوهنتون یو شمیر ښځینه مسؤلانو ویلي چې د طالبانو لخوا د بدخشان پوهنتون ته ځکه اجازه نه ده ورکول سوې چې چادرې نوې پر سر کړي. نور له صفی الله ستنګزینه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو تور پورې کړی چې د ښځو اعتراضونه یې ځپلي او هغوی ته سپکاوی کړی دی. دغه سازمان د افغان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي طالبان هڅه کوي وښیي چې بشري حقونه یې نه دي نقض کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدی زیاته کړې د طالبانو دا څرګندونې د دې په خبره کلک درواغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په بدخشان کې د مظاهرو زپل وغندل او وی ویل افغانستان د ظلم او بی عدالتۍ قرباني شوې. د لاریونونو ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو شبکو کې په پراخه کچه خپریږي او د سلګونو خلکو لخوا شریکي شوي. دغه محصلین ادعا کوي چې پرون په پوره اسلامي حجاب کې پانتون ته ورغلي وي، خو پانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو لخوا د زده کوونکو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې. یوې محصلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې چارواکو د دوی مخه ونیوله.
شاگردا برقه نپوشیدن، امر بالمعروف اینها را اینجا استاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې مشر شیر محمد وایي دا کار د دوی نه بلکې د بدخشان د پانتون د ارشاد د کمیټې وو. تر دې مخکې د کابل په تعلیم او تربیه پانتون کې طالبانو نجونې په دې خاطر پانتون ته پرې نه خو دي او ان څو نجونې د خزینه او محافظینو لخوا ووهل شوې چې رنګه ټیکري په سر کړی وو. د طالبانو پر حکومت تل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او محدودیتونو له امله نیوکې شوي او تر ډېره همدا او د بشري حقونو په وړاندې نور سخت بندیزونه د دې لامل شوی چې هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کابل شهر دین وسیدونکو وایي د دولتي ډبرو سکرو بیا چې د طالبانو د حکومت تخوا ټاکل سوی د تیر کال پر تاله لوړه ده. دوی وایي دا چې افغانستان په خپله د ډبرو زیات سکاره لري، باید خلکو ته په ارزانه بیا ورکړي. دبد اصل کې د چیل افغانستانه پاکستان ته په دې ورستوي کې د ډبروس کرو لږ زیات سوی دی. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په داسې حال کې چې ژمی راتلونکی دی او د خلکو اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې، د طالبانو حکومت په یوې تازه پریکړه کې د دولتي ډبرو سکرو د بیې 1.9 افغانۍ ټاکلی چې دغې پریکړې د خلکو اندېښنې راپورته کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت په دې پریکړه انتقاد کوي او وایي چې سږ کال د دوی اقتصاد ښه نه دی او نشي کولی چې په دغه بیه د ډبرو سکاره راونیسي. متقاعد استاد جواد ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه چې اعلان یې وکړ په 9000 روپۍ، دا خو 9000 روپۍ ډېرې جیګې دي والله، چې دا ګاز وګوره، دا تیل وګوره، دا خو د بهر نه راځي افغانستان ته، دا خو موږ خپل تولیدات یې خپل د وطن استخراج کوو، دا خو ډېر ګران دي په 9000 روپۍ. پاکستان ته چې 3 میالته ډېر ارزان دي هغه خلک ته، موږ د کوم ځای وکړو؟ یو خو بیکار، یو تقاوتي.
نوموړی وی دوه کاله کېږي چې تقاعد نه دی اخیستی. د کابل ښار بل اوسېدونکی میر جنید هم د طالبانو د حکومت لخوا د ډبرو سکرو لپاره په تازه ټاکل شوی بیا انتقاد لري.
حکومت پوهیږي چې په افغانستان کې شرایط خورا سخت دي او د خلکو اقتصاد هم خراب دی. د یو ټن سکرو بیه چې 9000 افغانۍ وي او توانې نه لري. په تیرو کلونو کې به ما یو ټن سکاره په 6500 افغانۍ اخیسته. اوس چې سکاره زموږ له خپلو منابع نه دي، باید بیه یې له 4500 زرو پوری وي.
4000 یا 4500 افغانۍ یک تل شبه ته.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بي خبر پانه کې ویلي چې د ریاست الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشهد شنبه په ورځ د وی ځانګړي کمیټې لمخه پریکړه شوه چې د کابل په 4 زونونو کې 4000 ټنه د ډبرو سکاره ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید په 9000 افغانۍ وپلورل شي. د خبري شوی اعلامیې لمخه دغه شان پریکړه شوه چې د اوبلن غازونو په برخه کې هم له خصوصي سکتور او د طالبانو تر کنټرول لاندې د غاز او نفتي موادو له دولتي ادارې سره په همغږي د ذخیره کولو لپاره تدابیر ونیول شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد به ازادي راډیو ته په ویډیوي پیغام کې د نورو سون توکو او د ډبرو سکرو په اړه د خلکو اندېښنو ته داسې ځواب وایي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په هر ډول شرایطو کې د خلکو اندېښنو د لرې کولو لپاره د بیو د لوړېدو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې روانې ساتي.
د کابل ښار اوسېدونکي داسې مهال د ډبرو سکرو له لوړې بیې انتقاد کوي چې د راپورونو له مخې سږکال پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو خبره شوې ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت دا کار له ګڼو انتقادونو سره مخ شوی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دا د خصوصي سکتور کار دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف څو میاشتې وړاندې د کابینې په یوې غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په اړه ویلي وو چې دوی به په کلني ډول 2.2 میلیارد ډالر له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د وارداتو په برخه کې سپما وکړي.
راځي د ځوان فکر خپرونې له لارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځانګړې خپرونه هر سه‌شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو اورېدلای سي.
راپورونو ته دوام ورکاو. ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونا بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو د لوړ شمیر په اړه اندېښنه وشوده. څه باندې 6 میلیونه افغانان بې ځایه سوي چې نږدې نیمایي بهرنیو هیوادونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري د افغانستان څانګې له بې ځایه سویو او پناه غوښتونکو سره د نړیوالو پر قوي مرستې ټینګار کړی دی. نور جزئیات له صفي الله ستانکزین.
د پاریس په یو څنډه کې څو بې اسناده افغانان او د نورو هیوادونو پناه غوښتونکي لالهاند ګرځي. پولیسو افغان او افریقایي پناه غوښتونکي له کمپ ایستلي او یو شمېر په سړکونو شپې سبا کوي. افغان پناه غوښتونکی امیر یو له دې کسانو دی چې د فرانسې له خبري اژانس سره د زړه خواله کړي. شپږ میاشتې کېږي چې په سړکونو څملم. هر چېرته چې د مرستې غوښتنه کوم مرسته نه راسره کوي. راته وایي چې ته محکمې رد کړې. زه منم چې زما دوسیه رد شوې، خو اخر زه انسان یم. ماته باید ځای راکړي، ماته باید خواړه او پیسې راکړي، خو نه یې راکوي. آیا دا د بشر حقونه دي؟ نه، دا د بشر حقونه نه دي. د پاریس له شماله د تخلیه شوي کمپ نږدې 1000 تنه پناه غوښتونکي اکثر افغانان او د افریقایي هیوادونو دي. مجاهد سرخرودی هم په سړکونو پاتې دی او وایي هیڅ هم نشته. خلک د خوراک لپاره څه نه لري. ګڼ کسان دلته ناروغان دي. ډاکټر نشته، روغتون نشته، ستونزې ډېرې زیاتې دي. افریقایان، افغانان او عرب کورنۍ دلته ډېرې زیاتې دي. د کډوالو په وړاندې له دې ننګونو سره سره لا هم افغانستان په هغو هېوادونو کې دی چې د نړۍ په کچه ډېر پناه غوښتونکي لري او خلک له هېواده د وتلو په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې سږ کال د کډوالو نړیوال شمېر 25% زیات شوی چې ټوله شمېره یې 6 میلیونه او 2 لک کسانو ته رسیږي. افغانستان تر سوریې، وینزویلا او اوکراین وروسته د نړۍ په کچه په 3 مقام کې دی چې ګڼ خلک یې کډوال شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د افغانستان څانګې پرون په 2 ټویټونو کې ویلي دا همګړی 2 میلیونه 8 لک افغانان په ګاونډیو او بهرنیو هېوادونو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. UNHCR اندېښنه ښودلې چې دا شمېر همداسې مخ په زیاتېدو دی. د هغو افغانانو شمېر چې جنګ، جګړو، سیاسي تحولاتو، اقتصادي ستونزو، سیلابونو او وچکالیو په هېواد کې دننه بې ځایه کړي، د UNHCR په راپور کې 3 میلیونه 4 لک تنه ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې پناه غوښتونکو ته د رسیدګۍ لپاره اړتیا ده چې کوربه هېوادونو سره اړینې مرستې وشي او د کډوالو د ادغام هڅې ګړندۍ شي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم 10,000 افغانان د امریکا په نوښت او د ځینو نورو دولتونو په همکارۍ بهر ولېږدول شول. له دې سره په یو وخت 10,000 افغانان ګاونډیو هېوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته واوښتل او لا هم ګڼ خلک له هېواده د وتلو په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په پیل کې به له اسد الله لودین نه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورسپانې د کرکټ پر روان نړیوال شلوریز جام د باران اغیزو ته کتنه کړې ده. مطلب کې لولو باران په دغه نړیوال جام کې تر اوسه د افغانستان او ایرلند، افغانستان او نیوزیلند او دغه راز استرالیا او انګلستان لوبې لغوه کړې دي. د استرالیا د کرکټ لوبډلمشر ارون فینچ هیواد د سګنی جام کوربتوب کوي. وایي سبا سه شنبه په برسبن ښار کې هم د باران اټکل شوی دی. د برسبن په ګبا سټیډیوم کې سبا د افغانستان، سریلانکا او انګلستان نیوزیلند لوبې پلان شوې دي. که سبا هم باران تیز وي او پر لوبې اغیز وکړي، دا به د افغانستان پرله پسې درېمه لوبه وي چې د باران له کبله متاثره کیږي. د استرالیا د کرکټ لوبډلمشر ویلي باران به بیا بیا پر تورنمنت اغیز کوي او په خبره یې کنټرول د دوی له واسه پورته دی. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د کرکټ پر نړیوال شورا نیوکه کړې چې شلوریز جامې باید داسې هیواد کې پلان کړی وای چې لږ باران پکې کیږي. په استرالیا کې د شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پایلوبه د نومبر پر 14 وشي. اسرائیل ټوډی ورسپانې بیا خپل یو مطلب کې په هرات ولایت کې د یهودانو د یوې پخوانۍ کنیسې او یو حمام د بیا رغونې موضوع ته کتنه کړې ده. هرات کې د یهودانو د دغه عبادت ځای د بیا رغونې خبر 4 ورځې وړاندې آرت ورسپانې ورکړ او پکې وویل شول چې د بیا رغونې دغه 14 میاشتنۍ پروژه 5 لک ډالره لګښت غواړي. د یهودانو دغه پخوانۍ کنیسه او حمام داسې مهال بیا رغول کیږي چې افغانستان کې اوس مهال هیڅ یهود ژوند نه کوي او وروستی هغه یې د تیر کال په سپتمبر کې له دغه هېواده ووت. د ورسپانې په باور طالبانو د دغه کار هدف د کلتوري میراثونو ژوندي پاتې کېدل ښودلي. خو اسرائیل ټوډی طالبانو ته د یو نږدې کس په حواله لیکلي طالبان د سیمې له قدرتونو له هغې ډله اسرائیلو سره د اړیکو د ښه کولو په نیت دا کار کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په وار وارې د نړۍ له قدرتونو سره د تعامل او ښو اړیکو ژمنې کړې دي. وخت د طالبانو د بیا رسیدو دا د نږدې 15 میاشتې ووتې، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی او تر څنګ یې د کندز، بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی دی. د دې شرکت چارواکي وایي تر ډیره د سپینزر شرکت ځینې ماشینونه فعال کړي او ډیر ژر به نورې تولیدي برخې هم فعال شي. په دې راپور کې په دې اړه جزئیات اورئ.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده. خو د افغانستان پخوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې ریاض شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرستیال انجینیر ناید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
به خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سږ کال د پنبې د پیرلو کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پنبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانانو ته د پنبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپلو ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې و او سږ کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی او 10,030 ټنه پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولي چې په راتلونکي کال کې د پنبې کښت زیات کړي.
د نوموړي شرکت د پنبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سږ کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نورالدین په نوم یو کروندګر آزادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راوړې دې شرکت ته ډېرو چې خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې د اقتصاد مکمل تغییر چې امدادار
دا سپینزر شرکت پنبه په لوړ قیامت اخلي. سږ کال مې په 5 جیرې بمځکه کې پنبه کرلې وه خو په راتلونکي کال کې په 6 جیرې بمځکه کې پنبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجري لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅې کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي.
تاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تنایول سوالی څخه او الحمدلله مسرور تاسو په تماس کې نو د اسلامي امارات نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي ورپسې زیات ده. نو دا غوښتنه ده چې اوس جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی دا شان چون که ارزانه سوی وای شو اول پور چارواکو څخه نه مهارت اوښتنه ده چې دا شان دې ارزانه کړي. دا شان بیخي داسې دی خلک لی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیولي د ولسوالۍ یم. نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده یا ملکان کشي یا دا نور غټو خلکو کشي نو مؤسسه چې د خواره غریب ته نه رسي. نو زموږ ژغ دی واوري چې د مسته دي او خواره غریب ته ورکي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټولو مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې سوله د دغه تاریخ په بدل چې دي خلک د مرستې وسره وکړو. حکومت مجاهدین دی وکړي اوله پله خو د دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اوله پله تر خپل اوله سره حمله کړه بې له شکه چې حرام دی. موږ په دې چې امیر المؤمنین په برابر کې موږ خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګه خو خلک دلته ستړي وه ور مخ کړي وه د خارجو پر دولتو باندې. دلته ته یو چا خوړل هغه هم خاین وو هغه هم غلط کار و نو اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته وسره وکړي د مځکې پر سر باندې او هر بزګر ته ورکړي.
ورور زه د هلمند څخه خبره کوم.
نو انډیوال موږ پښې نه لرو مایوب یو ته واشه از موږ معیشت سره کم نه انډیواله درې درې زره دي دا بولې دا سره کم کار دی موږ دا غیره دې موږ خوږه او څوک وابري
دم لا برادر خپل څنګه موږ دا غاړو چې دا کوچلیان چې الوکان ټپال ټولې دا غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټولې دا ټپال سره موږ نه کړی دي نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولې دا دې نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دې نیسي
ستاسو پیغام ستاسو نظر.